په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته نن په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم دا څنګه شي چې لکه هغه تیر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو پو سره په مرکه کې څېړلې. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د دفاع وزارت د غرض امر کړی چې تر ثانوي امره د ټولو ترلاسه شوو وسلو او بیا اسناد نقلیه وسایطو پیر او پلور بند دی. اورزګان کې په شپږ سوه کسانو د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل شوه.
دا پیسې چې راکړې موږ پیسو ته ډېره اړتیا درلوده کور ودان.
او په کونړ کې خون کې وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولې خو نور د ژوند لومړنۍ او اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړي او کمال او کرشي او خرڅ کړي دي، نور څه نشته دي.
خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. کابل کې چاودنی مرګ جوړ له اړولې. طالبانو په ننګرهار کې درې کسان اعدام کړي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ټاکنو د بریا ادعا کړي. نن مازیګر د کابل عیدګاه جمعه ته څیرمه چاودنی مرګ جوړ له اړولې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنی خبر تایید کړي او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یو تجمع سوي ده. ښاغلی مجاهد وایي په پیښه کې ملکیانو ته مرګ جوړ له وشتي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویان سعید خوستی نن رسنوي ته ویلي چې ځینې مشکوک کسان نیول سوي.
د کابل عیدګاه جماعت مخې ته په عمومي سړک باندې چاودنه رامنځته شوه چې په ترڅ کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. موږ دوه شهیدان لرو او درې زخمیان لرو. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي هم دي. وروستي جزئیات بیا له رسنیو سره شریک کړو.
ذبیح الله مجاهد پرون ویلی و چې د مور د فاتحې مراسم نن په همدې جمعات کې د ماپښین له دوه د مازیګر تر پنځو بجو روان وي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په جلال آباد کې ځړول سي وو او دریم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د درېو تړلو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. طالبانو تیرې اونۍ په هرات ولایت کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بیلابیلو برخو کې ځړولي وو. دوی ویلي چې دغو کسانو د یو سوداګر او د هغه د زوی په تښتونې کې لاس درلود چې د تښتول سویو د خوشې کېدو په عمل یا ترکی څلور وړه وژل سول او یو طالب ته پیسو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزي بدلیدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کشیر دي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړیوال امن ته ګواښ پېښوي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د خوړو بیې دوه برابره لوړې سوې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په هرو دریو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري او کچیرې په دې برخه کې اقدام ونی سي پاتې مرکزونه به هم د بندېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بس منور کوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی چې په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوي هم پکې سوي، دوه عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سوي رای له مخې د ګرجستان رویا ګوند 14.5% رای ګټلی، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 13.5% رای خپلې کړې دي. پاتې رای د 40 ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې چې په نتیجه کې شروالان هم ټاکل کیږي، پرون په ټول ګرجستان کې د اختلافاتو پر مهال ترسره سوي چې د واکمن ګوند لپاره یو ټول پښتنه هم ګڼل کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو هڅه کوله چې د ګرجستان د رویا په نوم ګوند 43% رای خپلې نه کړي، چې دغو ټاکنو له نتایجو په استفاده تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړي. د روسیې حکومت وینن او پرونې په کورونا وایرس د 890 کسانو مړینې ثبت کړي چې د دې اوبا لپاره تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د روسیې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د کاري ډلې راپور وایي په دې موده کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 25,000 او 298 مثبت پیښې ثبت شوي، چې 4,294 په مسکو کې وي. د رسمي شمیرو له مخې په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 1,000,000 ته رسیدلی دی او د 2,12,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. ګمان کېږي چې په کورونا وایرس د ډیرو مړینو راپور نه ورکول کیږي. او د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده، اسرائیل ته لومړی مستقیم رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1990 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې د مصر هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي.
خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د هیدګاه جمعات مخې ته نن په 14 کې لکټر لګه 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. 14 نن له غرمې وروسته هغه مهال وشو چې د هیدګاه جمعات دیننه د طالبانو په مشرۍ د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مرستيال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. د دې پیښې وروسته جزئیات به له خپل خبريال او ورو مهرباني
نویسه که څه هم د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ او چارو وزارت د نشراتو مسول قاری سعید خوستی په دې پیخه کې د دوو کسانو مړینه او د غشان د دریو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي، خو یو شمیر طالب چارواکو چې د خپل نمونو لخبرولو ډډه کړي هغه یو شمیر رسنۍ او ته په دې پیخه کې آن د اتو کسانو وژل ته کړي دی او ویلي دي چې په دې پیخه کې شلتن نور د لمړنۍ معلوماتو په اساس باندې ټپیان شوی دی او خای د مړو او د ټپیانو په شمیر کې بدلون هم راشي، ځکه د دوی په وینا باندې چې دا لمړنۍ شمیر دی. د طالبان ویان زبیولا مجاهد دی ویلي دي چې 14 د افغانستان په وخت لغرمینه وروسته نږدې 2 بجې رامنځته شو د پولی محمود خان سره نږدې د کابل خار په ایدګاه جمعات مخته د مسجد دننه د طالبانو د ویان او د غشان د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستيال زبیولا مجاهد د مور فاتحه هم اخیستل کېده. دا 14 نوري سید د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د کابل لنیولو دا وروسته خایده په کابل کې لمړنۍ تر ټولو خونړۍ 14 وچ د غمر مرګ شو بلاړوي. لدین اوراندې په کابل کې د هوایي دګر باندې چې کوم ځان مرګ شوی لکه لګا تر 200 زیات کسان پکې وژل شوی او د مرمن او ماشومان په ګډون باندې چې ډیر لسنه پکې بهرنیان هم وو مسؤلیت مدایش اسلامي دولت نوم یې دلې اخیستې و. نو دا غینه د اورس د په کابل کې تر ټولو خنړی 14 بلل شوی د دې پیښې مسؤلیت تر دې د ما چا په غاړه نه دی اخیستې. د پیښې سیمه لا هم تړلې ده د طالبانو د جنګیالیو له لوري نه او د رسمي ته هیڅ چاته د ورتګ اجازه نشته. بلې نوسه
بل مننه لکه څنګه چې تاسو ویل ډیره ګرانه ده چې په خپل وخت په دغه 14 کې د مرګ ژوب له هغه ارقام چې تاسو یادونه وکړه تایید شي. خو یو موضوع چې آیا طالبانو ویلي چې دا نننی 14 د جمعه دیننه د فاتحې مراسم سره کوم تړاو درلود؟ د ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم هلته روانو
دوی په دې اړه سره دی ویلي یوازې همدای تایید کړی دا چې د مسجد مخته د ملکیانو په غنغونه باندې دا چاودنه شوې د علمنني معلومات دا دي چې دا وړاندې لوړاندې نتلته ځای شوې ماین او قای هدف یې د فاتحې مراسم چې ځکه ځینې وایي شاهدانو سره چې زوږه کې د ما ویل چې د فاتحې مراسم روانو د چاودنې وروسته زیاتې هوایي ډزې د طالب وسلوالو نه په سیمه کې وشوې.
ډېر مننه کور مو ودان. قدر من اوریدونکو و امر دل چې د کابل د عیدګاه جمعه مخې ته نن په 14 کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی. البته دا خبره د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان کړی ده، خو لکه څنګه چې مو واوریدل د زینو نور لور لخوا په دې 14 کې د زیات مرګ ژوبلې د اوختو اداوي شوی دی. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د دفاع وزارت بیا امر کړی چې د ټولو ترلاسه شو وسلو او بې اسناد نقلیه وسایتو پیر او پلور بندې. د دې وزارت له لوري نن رسنیو ته په استولې خبر پڼه کې ویل شوی چې د یو شمېر غیر مسول وسلوالو لخوا د طالبانو د واکمنۍ را پدی خو لزینو دولتي ادارو وسلې او موټر استل شوی او هڅه کوي چې وو پلورل شي. د وزارت د ټولو ولایتونو امنیتی بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د بیا اسناد او وسلو او موټرو د پیر او پلور د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور په دې راپور کې
دغه اعلامیه چې نن رسنیو ته استول شوې پکې راغلي تر ثاني امر پورې په ټول افغانستان کې د بی اسناد او وسلو نقلي وسایتو پیر او پلور بندې. د دې وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې دغه شان ټولو ولایتونو کې امنیتی ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه لنچ طالبان وخت ورسېدل د غیر مسول وسلوالو لخوا ل یو شمیر دولتي دارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کیږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلی د محمد اشرفانی په مشرۍ د تیر حکومت لزینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوی، خو دغه وسایل او وسلې اړوند برخو ته نه دی رسیدلی او تسلیمون کې هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه خودلې و چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نسپارل کیږي. د دوی بل اندېښنه دا و چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم گاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوی. له دې وړاندې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرفانی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. عمران خان د افغانستان ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیواله ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت پر رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خلک چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ شي. خغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو گاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان پر رسمیت وپیژني ډیره اخیز به ونه لري. اړینه ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت پر رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده کچیر د مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واکتر طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني خو له هغې نېټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو او ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي په خپل د حکومت پرسمت نه پیژني. هغه هیواد چې د 1990 میلادي په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت پرسمت پیژندلی وو دا مسله مې نن مخکې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه د صافي سره وڅېړله او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپیژنم دا سند شي چې لکه هغه تیر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي د دنیا د خوانه او دی به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشری مرستو په کېدو هم ډیر زیات ټینګار کوي او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې کله مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمنۍ تر ډیره طالبانو ته زره رسوي او کډ افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنۍ د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته zarar رسوي ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي دا ټول تاجرانو شتمنو د کاروباریانو افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د دغه لارند تر اجرا کول او دا چې کنګل کړي نو د ټاپه ولاړل. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دای په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د امانه تحویلېږي او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو افغانۍ ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا کا بند وساتی امکان لري چې اقتصادي لحاظ د مملکت په سقوط کې
دغه خبرداري چې کچيري دغه مرستي ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنا دا ده که سقوط ونکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چېونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې مټور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د آسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوس ځای کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري، که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ودیر صفای او چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیرې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونې ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل،
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی، ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي، نو په لحاظ که د جمعه نیمه کې ورته له مشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل، دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لری لری ځایونو نه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ، نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجراشي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
په کونړ کې د ښوونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا په 600 کسانو د نغدو پیسو د مرستو د ویش لړۍ پیل شو. دغه مرسته د دې ولایت د یو این سی آر ماسی د پروګرام په ترڅ کې په جګړه ځپلو ویشل کېږي. نور په دې رپورټ کې
په اروزګان ولایت کې د یو این ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ نن د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شوه. په اروزګان ولایت کې د طالبانو د سمې شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کېږي پر 600 هغه کورنۍ وویشل کېږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. نوموړي وایي د یادو مرستو لپاره یې ترسره کړې سروې په شفاف ډول ترسره کړې.
یو اویا کورنیو ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا $150 ورکول کېږي. څلور سوه او نویشت کورنیو ته اوس آمده شوې ده او طریقه برابروي، نو دا ډېر په شفافه طریقه باندې موږ د دې دپاره ډېر هلې کړي دي او کوشش مو کړی دی چې باید دا په شفافه طریقه باندې او په ډېر ښه فضا کې او په ښه طریقه باندې واغه مستحق وو او اړمنو کورنیو ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي. د دې لړلې دوه تن مرستو اخیستونکو فضل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې هم ورته مرستې ورسره وسی.
ګرد مسلمانان د ټیکا ټیکا دي در بدر دي کډوا ماجر دي ټوله به چرګان باید د ګرد سره داسې مرستي وشي در مسلمان سره باید مرسته وشي به چرګان در بدر دي ټیکا ټیکا دي
سپین پزل احمد دی د پیسې چراک نه مش پیسو ته ډیر اړتیا درلوده کور ودان باز مر سره نوري داسې مرستي وشي مشته د پیسې کې باید نه کې مر روزګان ولایت د ډیرو تغو سره مخ دی
د پداسیال کې د چې دوی ورځې مخ کې هم په روزګان ولایت کې د 2600 کورنیو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستي د ویش پروسه پیل شوی و په روزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بیوازله او جګړه ځپلو کورنیو سره دغه مرستي پر داسې مهال کیږي چې سمو د مخ کې دبليو پی او یا هم د خړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي وو چې په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کال پورې به ونی وسلنه خلک اجلو مرستار کې پیدا کړي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په قطر کې د ملي شورا یا مجلس لپاره د پرونیو انتخاباتو نتیجه ښیي چې له شپږو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یوه هم نه ده غوره شوې. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره ډیر شغړې د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړې د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم نه 15 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري شذو غشتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او پراتلونکو کې پیاوړو شذینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور شذې دی هم له یو شمیر نارینه او اوریدل چې شذې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا ده پر پالیسي تمرکز کړي او غشتلې د کار او تقاعدي په برخه کې کارونه وکړي. کته هم قطر په دې ورستوي کې د شوزو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د شوزو په خپلواک توګه د موټر جواز تر لاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارو پر دې هواد انتقاد کړي چې تر اوسه هم د شوزو لپاره د سرپرست سیستم لري شدې د واده سفر او امیدواري په برخه کې روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي لپاره ل نارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول د اکاونټ په 24 ساعتونو کې وټړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو لیوي شزي د یادو ټویټونو په اړه پلټنی وکړي. ګڼو شذینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هواد شذو ورسره ودونه کړی دي. د قطر شذې لکه په نورو خلیج هوادونو کې نسې کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذ وزیر ده. حنان محمد الکواری د دې هواد د عامه روغتیا وزیر ده.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم خپل ځان ماری ټیکا او دلته څه کار کوي؟
نن می سره حضور دی او د اسلام آباد خار کاروبار کوم. دونه د لپاره خو د څه وو چې زړه ماشوم ما د 30 کال مخکي حتی دا چې واده می هم نه کړو خو بس نس یو مرګ له مشوره راکلو او پوری می پخې کړو بس په دې کې وړي بده کې اوسو یو کینو یو لمه کینو ورجن پخې کړو غم خرڅولې حتی دا چې پروزه وسلګل کورما هم مشوره وکړه ورور الحمدلله کار روانېدو حتی دا چې چکنې کار مشوره کوو کاروبار غټېدو د سوچ یو الحمدلله اوس د دوه دکان خوانې تاسو ده مخامخ پر خوصل بینه شاګردان درسه ورونه می درسه د شپه کسانه مسول دی خلګم ورونه می حتی دا چې لسان سره کوي ځکه لوکلی ما مشکلات دي خطر چې بس ما ځکه ونه کړو د کور مشره وای ما اوس ځکه نیم غړي پاتې شوی
د ورجو په خوانو کاروبار دی چې لمړی فیل ک د کار څومره پراخې دوه هله در سره و
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورک بری سره بل کاروبار الحمدلله وسره ډیر کاروبار خوان دي
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څو ورته وایي
هغه د خپل ارزو خپل همت لاس نه ورکړي کوشش دی چې مخکې لاړ شي نه دی بلی ځان مایوس کیږي مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله حقيقي د صفر نشو کی ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسیږي
خپل کار کې څومره خوشاله او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړي دي
الحمدلله ډیر خوشاله وو خپل ورن اسمه سول دی خپل کوه کاروان زو هتا داش نور د اوسو مالکان اس نور شاګردان چې دغه هم بیا سره گزاره کیږي دغه کورونه هم اوس پلو پنچا په یوه ورځ یې خپل کاروان
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري، البته بل او وروستۍ نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار ستار فروغ مختوری زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.